یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته خرغ لست. نن دوشنبه ده د 1401 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب درویشتمه ده چې د 2022 میلادي کال د نومبر له 14 سره برابر ده. د خبرونه په خبرونو پیلو. پسپین بولده که د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ له نښتې یوه ورځ وروسته پاکستانی چارواکو دا لاره بنده کړې ده. د پرونۍ جګړې د تلفاتو په اړه کره معلومات نشته، خو پر ټولنیزو شبکو په خپرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې دوه پاکستانی سرتیري د یو وسلوال په ډزو لګیږي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادۍ راډیو ته وویل چې هلته لویه جګړه نه بلکې یوه کوچنۍ پیښه شوې او دواړو لورو حل کړې ده. د کورنیو چارو وزارت ویان بیا ازادۍ راډیو ته وویل چې د پیښې د عواملو په اړه پلټنې روانې دي. په دې اړه تفصیل د خپرونې په دوام کې راځي. د خوړو نړیوال پروګرام د ژمي له رارسېدو سره د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د 2000 ټنه خوراکي توکو د زیرمه کولو اعلان کړی او ویلي دي چې دا لړۍ دوام لري. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي په پام کې لري چې په میاشتني ډول شاوخوا 15 میلیونه افغانانو ته د خوراکي توکو د رسولو په هدف 100,000 ټنه خوراکي توکي زیرمه کړي. WFP د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د خوراکي توکو د زیرمه کولو لپاره ګودامونه جوړوي. د ملګرو ملتونو د شمیرنو له مخې په افغانستان کې نږدې 19 میلیونه وګړي د کافي خوړو له نشتوالي سره مخامخ دي. د آسیا د مرکز د فوټبال د سیالیو په لړ کې تمه ده چې د افغانستان تر 14 کلونو کم عمره لوبډله نن د ترکمنستان پر وړاندې لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون پر خپله رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي چې دا لوبه د کابل پر وخت د مازدیګر 3:30 بجې پیلېږي. افغان لوبډلې تیره جمعه په خپله لومړۍ لوبه کې په یوه ګول سره ایران ته ماتې ورکړه. د افغانستان، تاجکستان، ایران، ازبکستان او ترکمنستان په ګډون د آسیا د مرکز د فوټبال لوبې د تیرې اونۍ په وروستیو کې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې پیل شوې چې د لړم یا عقرب پر دیشمه پای ته رسیږي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر وایي هغه کس نیول شوی چې په استانبول کې بم ځای پر ځای کړی و. د ترکیې انادولو دولتي خبری آژانس پر ټویټر لیکلی چې سلیمان سویلو نن د بمی حملې د طرح د نیولو خبر ورکړی. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. له دې مخکې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي و چې د لومړنیو معلوماتو له مخې په استانبول کې حمله کوونکي یوه ښځه وه. د ترکی چارواکو په وینا په استقلال واټ کې چې زیات وخت ګڼه ګوڼه پکې وي د تیر مازدیګر په 14 کې شپږ کسان وژل شوي او یو اتیا تنه نور ټپیان شوي دي. د پیښې مسؤلیت لا چا نه دی منلی. او د اوکراین ځواکونه د خرسون ښار تر بیا نیولو وروسته د خلکو له تاوده هرکلی سره مخامخ شوي. د راپورونو له مخې خلکو د اوکراین بیرغونه له ځان سره لیږدول او واټونو ته په راوتلو سره یې د خپلو پوځیانو هرکلی وکړ. ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د اوکراین په جنوب ختیځ کې له روسي ځواکونو د خرسون ښار بیا نیول یوه لویه او تاریخي لاسته راوړنه بللې ده. زلنسکي ژمنه کړې چې د دې ښار د څنډو د تصفیې لپاره عملیات به دوام وکړي. را سره اوسې قدر مناوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. په سپین بولده کې له پرونۍ نښتې وروسته پاکستاني چارواکو دا لاره بنده کړې ده. طالب چارواکي وایي چې ستونزه اوس حل شوې.
هلته بیروبار او ازدحام ډېر وي، کله کله ستونزه جوړه شي. نو په دې وجه محلي سطح باندې ستونزه ده، لویه سوې نه ده او بېرته کنټرول شوې ده.
په پلازمینه کابل کې لومړنۍ واوره او د خلکو اندېښنې
دا د خیره د جمی اوله واوره مو غورځېدله، خو متاسفانه چې موږ ورته ډېر خفه یو او په دې خاطر چې د جمی هېڅ امکانات نه لرو.
په کابل ښار کې یو شمیر سوالګر وایي چې طالبانو دوی له سواله منې کړي خو مرسته یې نه ده ورسره کړې.
مو په کور کې شپږ کسه یو، اوس ما دغه لور ده چې د کور لپاره خرڅ راوړي. تر اوسه پورې موږ سره یوه افغانۍ هم چا مرسته نه ده کړې.
او په یو بل راپور کې به واوري چې په کندوز کې د کبانو د روزنې فارمونو خواده کړي.
دغه درې میاشتې په جمعه کې دغه وطني میانو ته وخت ورکړي، تاجرانو ته ووایي چې دا تاسو د دې وطني میانو استفاده وکړئ، بعد د درې میاشتو بغیر کو بیرته خارجي میان راځي، بیا فروا نه کوي.
دا د یو فارم د روزون کې هیلاوه د طالبانو له حکومت نه. په نړیوالو مسایلو کې به د امریکا او چین د ولسمشرانو د نننۍ ټاکل شوې کتنه په اړه جزئیات واورئ، او په 15 دقیقې اونیز پروګرام کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د داعش ډلې پر ضد د پوځي عملیاتو پر څرنګوالي خبرې کوو.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ساس کوربایم د تخنیکی چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. د هم د خبرونه لومړی موضوع، په کندهار کې د سپین بولدک چمن دروازه لپاره نښتی ورسته تړل شوې ده. ځایی اوسیدونکي وایي پرون دوه ځلې غرمه او مازدیګر د طالبانو او پاکستانی ملیشو ترمنځ ډزې تبادله شوې، خو اوس آرامي ده. طالب چارواکي دا یو عادي پیښه بولي او وایي د ستونزې د حل لپاره خبرې او هڅې روانې دي. بلخوا په ټولنیزو رسنیو دوه ویډیوګانې خپرې شوي او ادعا کیږي چې په سپین بولدکې د پرونۍ نښتې دي. دا ویډیوګانې په خپلواک ډول نه دي تایید شوي. په دې اړه جزئیات د امید ظهیرمل په راپور کې.
په کندهار کې د سپین بولدک چمن په دروازه د طالبانو او پاکستانی ملیشو ترمنځ د پرونۍ نښتې اصلي انګیزه لا هم معلومه نه ده، خو د دې پیښې ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو خپرې شوې. دا ویډیوګانې چې لا په رسمي ډول یو لوري هم نه دي تایید کړي، ښیي چې د طالبانو په منځ کې یو ولاړ شخص په پاکستانی ملیشو ډزې کوي او وروسته نښته پیلېږي. لا د دې ډزو د مرژوبلې کره شمېر معلوم نه دی، خو هغه ویډیوګانو کې چې ادعا کیږي د همدې نښتې دي، لیدل کیږي چې دوه پاکستانی ملیشه په مرمیو لګیږي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل هلته لویه جګړه نه ده شوې او په سیمه ییزه کچه یوه کوچنۍ پیښه شوې.
کله کله داسې سوې تفاهمات پیښیږي په دا پلو باندې او کله په دروازو کې، ځکه هلته بیروبارو ازدحام ډېر وي، کله کله ستونزه جوړه شي، نو په دې وجه محلي سطح باندې ستونزه ده، لویه سوې نه ده، بلته کنټرول شوې ده. د دواړو غاړو مشران
د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایان عبدالنافی ټکور هم ازادي رادیو ته وویل جګړه د دوی او د پاکستانی سرحدي عسکرو ترمنځ د غلط فهمۍ پایله وه او اوس څېړنې روانې دي چې اصلي لامل یې څه و. خو په ښکاره دا پېښه داسې مهال کېږي چې په روسیو کې په ډیورنډ کرښه د پاکستاني عسکرو لخوا له افغانانو سره د ناسم چلند راپورونه او ویډیوګانې خپرېږي. همدا ډول په پاکستان کې دننه هم د افغان کډوالو د ځورولو او نیولو راپورونه شته، هغه څه چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یې غبرګون ښودو ته اړویست او له پاکستاني وغوښتل چې د دې کارونو مخه ونیسي. که څه هم طالبان وایي یوازې پرون غرمه د یو نیم ساعت لپاره د دواړو خواوو ترمنځ ډزې شوې، خو ځایي خلکو بیا ازادي راډیو ته وویل پرون مازدیګر هم د دواړو خواوو ترمنځ ډزې تبادله شوې. د پیخې په سیمه کې یو شخص چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل له پرون راهیسې د لارې د خلکو او موټرو پر مخ تړل شوې ده.
دا و چې مازیګر بیا یو ټکان سره وکړل، خیر او خیرات اوس کوم مشکل نشته، دروازه لا بنده ده.
د پاکستان حکومت او پوز لا په دې اړه رسمي غبرګون نه دی ښودلی. د سپین بولدک چمن په دروازه چې خلاص وي په ورځني ډول زرګونه افغانان له ډیورنډ کرخي پورې غاړي اوړي او یا هم افغانستان ته راځي. له دې وړاندې هم په دې دروازه څو ځله د طالبانو او پاکستانی ملیشو ترمنځ جګړې شوې چې وروسته بیا تر یوې مودې دا لاره د خلکو پر مخ تړل شوې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کابل کې تیر شپه د 1401 هجری لمریز کال لومړنۍ واوره ووریده. بختور دی وی که څه هم دا واوره د ډیر وخت لپاره ونه ورېده، خو یو شمیر کابل خاریان وایي له وخته مخکې د واورې ورېدو او د ژمي راتک اندېښمن کړي دي. دوی شکایت کوي چې اقتصادي وضعیت ښه نه دی او د سونګ توکو بیې هم د تیرو کلونو پرتله لوړې دي.
کابلیان متل کوي وای کابل د بیزرو وی خو به واوري دی نه وی. تیر شپه په کابل کې د نږدې 2 ساعتونو لپاره واوره ورېده. دا په کابل کې د 1401 لمریز کال لمړنۍ واوره وه. یو شمیر کابل خاریانو د واوري په ورېدو خوشالي ښکاره کړې او اکسونه د خپل ټولنیزو رسنیو په پاڼو خبرې کړې، خو یو شمیر بیا چې اقتصادي وضعیت ښه نه دی اندېښمن دي چې ژمی له وخت مخکې راغی او د خپل کورونو د تودولو لپاره څه نه لري. دوی دا هم وایي چې د سون توکو بیې د تیرو کلونو په پرتله ډېری لوړې دي. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکي احمد ګل او نصیر ازادي راډیو ته وویل
دا د خیره د ژمي اوله واوره مو غورځېدله، خو متاسفانه چې موږ ورته ډېر خفه یو په دې خاطر چې د ژمي هیڅ امکانات نه لرو. نم تر اوسه خاص اخیستې، نم زغال اخیستې دی او نه اخیستلی سو. په دې وجه چې بیکاري ده، امکانات نشته، نو مزدوري نشته چې مزدوري وکړو.
تیر شپه په کابل کې د سګنی ژمی لومړی واوره وشول، موږ د واوري ورخ ته خوشاله یو ولې دخنی مو د سګنی جمی تیریدو ته دی موګه او پټوله کې د کابل خار او یا هم د افغانستان د یو سیمو سیدونکو چې سګنی جمی په ټولو د پاره ډیر سخت تمام شي ځکه د خلکو اقتصادي وضعیت د پخوا په پرتله ډیر خراب شوی ای څوګ نشي کولای چې په یو وخت کې هم خپل کورنۍ ته خوراکي مواد برابر کړي او هم د کورونو لپاره تودول لپاره امکانات برابر کړي.
دا څرګندونه داسې محل دي چې مخکې لدی بیلابیلو نړیوالو سازمانونو هم په افغانستان کې پر روان ژمي کې د خلکو وضعیت لستونزو سره مخ بللای او اندېښنې پرې خودلې ده. خو دوی د مرستو ژمنې هم کړې دي. تازه د خوړو نړیوال پروګرام د ژمي پر رسیدو سره د افغانستان په لریو پرتو سیمو کې د 2000 ټن خوراکي توکو د زیرمه کولو اعلان کړی او ویل دي چې دا لړۍ دوام لري. کابل خاریان وی دا محل دی او ټون ډبرو سکرو به له 900 افغانۍ نیولې تر 2000 پورې ده او یو خروار لرګي لا 2000 به تر 1000 افغانۍ پورې دی. د غشاند خوراکي توکو به هم لوړې دي. د طالبانو حکومت وین زبیولا مجاهد د شنبې پورس ازادي رډیو ته ویلی وو دوی هڅه کوي چې د ژمي پراتک سره اړمنو بیوزلو کسانو سره د سون توکو خوراکي توکو او د غشاند درملو په برخه کې مرستې وکړي. د یادونه ده چې همدا روان المریزه میاشت طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره وویل چې د دوی د ریاست الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د یوې ځانګړي کمیټې لمخې پریکړه شوې چې د کابل په څلورو زونونو کې څلور سوټونه د ډبرو سکرو ځای پر ځای کړي. د دغه اعلامیې پر بنسټ د کابل په خاریانو د ذخیره شویو ډبرو سکرو هر ټن باید 9000 افغانۍ وپلورل شي. خو کابل خاریانو هغه مهال ازادي رډیو سره په خبرو کې د طالبانو حکومت د اقدام ته هم خبرګون خودلای وو او ویلی وو چې دا بیا لوړه ده.
و موریدل چې بیگا په کابل کې د سګنی ژمي لمرنۍ واوره وشوه او خلک اندېښمن دي چې د بایو له دې لوړېدو سره به دا ژمی څنګه تیروي. په وروستیو څو کلونو کې په کندوز ولایت کې د کبونو د روزنې فارمونو وده کړې او په دې برخه کې زیات شمیر کسانو هم پانګونه کړې ده. د دې ولایت کبروزونکي له خپل کاروبار نه خوشحالي څرګندوي خو د طالبانو له سرپرست حکومت نه غواړي چې له بهرنیو هیوادونو څخه د کبانو پر وارداتو بندیز ولګوي ځکه د دوی په وینا بهرنیو کبانو د دوی بازار زیانمن کړی دی. د ازادي راډیو خبریال په دې اړه نور حال راکوي.
د کبانو فارم لرونکو کندز د کبانو د تولید لاړخه په ځان بسیا شوی دی. په دې ولایت کې د کبروزنې فارم لرونکو وایي چې کبروزنې په دې ولایت کې ښه نتیجه ورکړې او دغه صنعت په کندز کې د ودې په حال کې دی. خو دوی د طالبانو سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې له بهرنیو هیوادونو څخه افغانستان ته د کبانو پر واردولو بندیز ولګوي ځکه د دوی بازار زیانمن کړی دی. په کندز کې د کپروزنې د ټولنې مسول اتاولا په دې تړاو ازادۍ روډیو ته وویل
امارت اسلامي نه غوښتنه ده چې دې ته توجه وکړي. خارجي میان د حد نه زیات راځي. دغه درې میاشتې په جمعه کې دغه وطني میانو ته وخت ورکړي. تاجرانو ته ووایي چې دا تاسو د دې وطني میانو استفاده وکړي. بعد د درې میاشتو نو به خیر کو بیته خارجي میان راځي به فروانه کوي. نو په دغه صورت کې بیته اوس من کولای شو چې مای پروري په خو درو.
د کپروزونکو په خبره د کبانو هر اوس په یو جریب ځمکه کې جوړ شوی او پکې 2000 ماهیان روزل کیږي او د شپږ میاشتو په موده کې پلورلو ته چمتو کیږي. حشمت الله چې خپل لاس جریب ځمکه کې د کبانو د روزنې فارم جوړ کړی وایي د نورو کرنیزو محصولاتو په پرتله د کپروزنې عواید ښه دی.
مثال تیاره ماهی است، دغاره ماهی است، راو است. دیگه د گذشته فروشمون فروشات ما
دلته موږ تیاره ماهی، زغاره ماهی، لقه ماهی، مار ماهی او څو ډوله نور ماهیان لرو. په خوا زمون کاروبار خو اوس یو اندازه پیکه شوی دی. خو بیا هم شکر دی روزګار می پرې چلیږي.
پنځه دیرش کلن سلیمان چې په کندز ښار کې د ماهی پخولو دکان لري وایي د بهرنیو کبانو په پرتله وطني کبان له ښه کیفیت او خوند څخه برخمن دي.
مخکې حکومت کوم کاروبار خو اوس هم شکر دی ښه دی پوه شو. خو د دې په نسبت باندې بیا مخکې ښه وو. اوس چې د هغې په نسبت باندې پیسه دومره نشته دی او دا زغاره مایي چې دی کیلو په 350 روپۍ ده کیلو. تیاره بیا 400 روپۍ ده کیلو. تیاره بیا خلک ډېر خوښوي نسبت د زغارې. هم خار نه لري هم خوب.
د کندز د کرنې د ریاست چارواکي وایي په دې ولایت کې نږدې 300 د کبانو فارمونه موجود دي او سږ کال په کندز کې 400 ټنه کبان تولید شوي دي. د دغې ادارې د مالدارۍ او حیواني روغتیا امیر نجیب الله حسن آزادی رادیو ته وویل
د کندز په ولایت کې تقریبا 300 فارمونه وجود لري. سابق کې مثلا 300 تونه بازار ته ارزه کول اوس محصولات زیات شوي دي. مثلا سابق کې 300 تونه اوس 400 تونه ماهیان بازار ته په کال کې ارزه کوي. الحمدلله تولید په برخه کې کندز تقریبا خودکفایي ته رسیدلی.
دا مهال د کندز په بازارونو کې یو کیلو ښه کبان له 350 افغانۍ نیولې تر 500 افغانۍ پورې قیمت لري. کندز په شمال ختیځ زون کې د پریمان اوبو او د ښې هوا په درلودلو سره د هر ډول غلو دانو کښت او د حیواناتو روزلو ته مناسب ولایت دی. د چارواکو د معلوماتو له مخې د دې ولایت 50% سلنه خلک په کرنه او مالدارۍ بوخت دي او کلنی عواید یې هم له همدې درکه دی.
شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهي.
اگر ما اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور هغه سیاستمداران چې همیشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشي باید هغوی اعتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
له ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په کابل ښار کې یو شمیر سوالګر وایي د طالبانو د حکومت لخوا تر اوسه هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې، نو ځکه تر اوسه سوال ته ناست دي. دوی د ازادۍ راډیو خبریال خاطر پردیس ته ویلي دي چې اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د سوالګرو د راټولولو کمیټې د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې تر دې مهاله یې نږدې 12,000 سوالګر د کابل ښار له بېلابېلو سیمو راټول کړي دي.
دا په کابل ښار کې د یوې سوالګرۍ ښځې غږ دی. نوموړې وایي له ډېره مجبوریته یې سوالګرۍ ته مخه کړې. د ښځې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د خپل کور او مړ شوي زوی د کور مسؤلیت ورتر غاړي دی.
زه مجبوره یم په دغو پیسو چې لمسی مې ناروغه دی درمل ورته واخلم. بله خبره دا ده چې زه دلته کله 500 او کله هم 1,000 افغانۍ پیدا کوم. زه د بې ایمانه له دې دنیا لاړه شم که ما د دوه دانې ډوډۍ او یوه کیلو وړه اخیستې وي.
د دغه میرمنې په څیر یو شمیر ماشومان هم شته چې د کور مسؤلیت ورتر غاړې دی او د یوې مړې ډوډۍ لپاره یې درنو کارونو ته مخه کړي. 14 کلنه بهاره چې د خپلې کورنۍ د ډوډۍ او دسترخوان مسؤلیت ورتر غاړې دی او د واټونو پر سر کار کووي څومره د مخکې د طالبانو لخوا له کار کولو منع شوه. خاطره چې د 14 کلنې بهاره مور د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تر اوسه یې هیڅ ډول مرسته د هیڅ ادارې لخوا نه ده ترلاسه کړې.
مو په کور کې شپږ کسي ډوډۍ راوړم کای پلار وچ ناروغ دی او زما دغه لور د چې کور لپاره خرڅ راوړي. تر اوسه پورې موږ سره یو افغاني هم چم راسته نه کړی، نه چا زنګ وهلی او نه چا زموږ خبر اخیستی.
خوب کابل کې د افغاني سره میاشتې ټولنه وای هغه سوالګر چې د طالبانو حکومت لخوا راټولېږي دوی سره نقدي مرسته کیږي. د دې ټولنې ویان عرفان الله شرفزوی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
غداهای کی از طرف دولت به افغانی سره میشت معرفي میشه.
هغه کسان چې د حکومت لخوا معرفي کیږي د پیژندنې نوروز ته ورسره مرسته کیږي. د یو کس سره 2,000 افغانۍ مرسته کیږي. تر اوسه پورې له 2,500 زیات سوالګر ثبت شوي او مرسته ورسره شوې ده.
په همدې حال کې د طالبان حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د سوالګرو د راټولولو کمیټې د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې تر دا مهاله یې 12,212 سوالګر د کابل ښار له بېلابېلو سیمو راټول کړي. د دغې کمیټې په خبره پاڼه کې ویل شوي چې په راټول شویو سوالګرو کې له 10,000 زیاتې مېرمنې وي چې تر څېړنو وروسته شاوخوا 4,000 مستحق وپېژندل شوې. د یادې کمیټې په وینا هغه سوالګر چې د طالبانو حکومت لخوا راټولېږي له پیژندنې وروسته مرسته کوونکو بنسټونو په ځانګړي ډول د سره میاشتې ټولنې ته معرفي کیږي. د طالبانو حکومت څو میاشتې وړاندې په کابل کې د خپل مشر ملا حبت الله په امر د سوالګرو د راټولولو لړۍ پیل کړه چې دغه بهیر اوس هم روان دی. د نړیوالو بنسټونو د راپورونو له مخې لکه نه چې طالبان په افغانستان واکمن شوي بېکاري او بېوزلي زیاته شوې او ډېری سوالګر وایي چې د مجبوریت نه سوالګرۍ ته مخه کوي.
د سوالګرو شکایتونه چې وایي طالبانو دوی له سواله منې کړي خو مرسته نه ورسره کوي. د خبرونې په دوام کې یو په زړه پورې راپور لرو له غزنی نه چې وایي یوه په غزنی ولایت کې یوه واده شوې بنګالی میرمنه له کلونو وروسته بریالی شوې چې اوس له خپلې کورنۍ سره اړیکه ټینګه کړي او کله ناکله پر انټرنیټ هم خبرې ورسره کوي.
خبرونو ور اخوا
د غرمنۍ خبری مجلې د برخې تمو یو ځل بیا ز احمد تکل هرکلای کوم. دا برخه د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو په مخکتنه پیلو. اسدالله لودین ته وکشي.
ترکیه کې حکومت پلاوه ډیلی سبا ورسپانې لیکلي چې ترکیه د سګ میلادي کال له پیله له 101,000 زیات ناقانونه کډوال له خپلې خاورې شړلې دي. ورسپانې د ترکیه چارواکو په حواله ویلي د ډیپورت شوو کډوالو دا شمیر د تیر کال پرتله 125% زیاتوالی ښیي. مطلب کې راغلي له ترکیه د ډیپورت شوو کډوالو لوی شمیر افغانان او په دویم قدم کې پاکستانی اتباع دي. دلی سبا لیکلی سږ کال ترکیه 50,000 افغانان په چارتر او نورو عادي الوتکو کې بیرته افغانستان ته استولی. وړاندې لولو ترکیه چارواکي دا مهال د نږدې 19,000 نورو ناقانونه کډوالو په ډیپورټولو کار کوي چې د ډاله کې هم څه باندې 15,000 افغانان شامل دي. که څه هم د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته له افغانستانه د ناقانونه کډوالو څپه ګړندۍ شوې، خو دلی سبا د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان په حواله لیکلی ترکیه افغانانو ته د پناه ورکولو یا خوندي ځای برابرولو مسؤلیت نه لري. د مطلب په پای کې راغلی چې ترکیه له ایران سره د پولې خوندیتوب ته اضافي سرتیری لیږلی څو پر دغه پولې د ناقانونه کډوالو د اوښتو مخه ونیسي. ترکیه دا مهال د شاوخوا 5,000,000 ناقانونه کډوالو کوربه ده، خو د دغه هیواد امنیتي ځواکونه وخت نا وخت له کډوالو سره په ناوړه چلند او شکنجه تورن شوي دي. تازه څو ورځې وړاندې د انقره پولیسو ویل چې 15 افغان پناه غوښتونکي د خپل هستوګنځي دننه د چړې په وسیله وژل شوي دي. د دغه پیښې انګیزه معلومه نه ده، خو پولیسو یې په اړه د پلټنو خبره کړې ده. له هند خبرېدونکي د پرنټ آنلاین او رسپانې لیکلي سخت جمعي په افغانستان او اوکراین کې بي ځای شو ته په تمه دی. ورسپانې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ یا یو ان ایچ سی آر پر هغو اندېښنو تمرکز کړی دی چې ویلي دي میلیونونه بې ځایه شوي کسان په افغانستان، اوکراین او منځني ختیځ کې له خطرناک او بېساري ساړه ژمي سره مخامخېدونکي دي. د کډوالو دغه ادارې ویلي ډېر دغه بې ځایه شوي به د ژمي پر مهال له داسې وضعیت سره مخامخ شي چې هممهاله به د خوراکي موادو د اخیستو او ځان پټولو وس ونه لري. مطلب کې لیکل شوی چې د جمی پر مهال د افغانستان په یو شمیر سړو سیمو کې د حرارت درجه منفی 25 ته ښکته کیږي، خو اندېښنه دا ښودل شوی چې همدې هوا کې یو شمیر کورنۍ تر خیمو لاندې ژوند کوي. د مطلب په پای کې راغلی سیلونو او زلزلو سږ کال په ټول افغانستان کې زرګونه کورونه ړنګ کړي چې د اکثر هغو اوسیدونکو لا هم نه دي توانېدل چې خپل وران مینې بیرته ورغوي.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. شاوخوا 40 کاله مخکې غزنی ته راوده شوې بنګالی میرمنه اوس بریالی شوې چې لغپلې پخوانی کورنۍ سره اړیکه ټینګه کړي. دا وای خوشاله ده چې پر انټرنیټ خبرې ورسره کوي، خو دا وای غواړي چې یو ځل بیا خپل پلرنی ټاټوبی ته لاړ شي. نوموړې میرمن وای څو ځلې هڅه کړې ده چې ویزا واخلي خو نه ده بریالی شوې.
دا غزنی قرباغ ولسوالۍ په میرخان کلی کې یو وړکی سپیرو او خټین کور دا دغه کور په انګړ کې د دروازې شاته په جرګې کې شپږ دانې میژې او مژان ولاړ دي. دا انګړ په یوه برخه کې د ونو پاڼې او خاشي اوارې دي. په دغه پاڼو او خاشو کې یو شمیر چرګې چرګان مشوکي وهي. په انګړ کې شمال لور چوترې ته د دلیز او دلیز ته بیا د دوو خونو ورونه راخلاص دي. په شلاسته خونه کې شاوخوا شپېته کلنه میرمنه چې پښتني ګڼ کالي اغوستي ناسته ده. دا د بنګال د پلازمینې ډاکې ښار صوفیا ده چې نصیب تر د کنتیره کړې ده.
امی بنگلاديشي ډاکې يم.
صوفیا په 12 کلنۍ کې په خپل ښار کې واده سوې، دوه زمنې پیدا سوې او بیا و کال ورسته کونډه سوې ده. له کونډتوب څخه ورسته خپل لوی ورو د میراث خوري په ډول خرڅ کړي او بیا د پاکستان کراچي ښار ته راوړل سوې. خو د بنگال صوفیا و صوفیا نه بلکې د غزنی سلطان بیبی ده، ځکه هغه په کراچۍ کې په 3,000 پاکستانی کلدارو یو افغان ځوان عبدالحبیب ته واده سوه.
کراچی ظالمانه پټ کو څه کوي دا خبر ما هي دا ظالمانه غلې را وړي دي میرا سکور را وړي دي پټ را وړي دي دوه بچو مې مور پاته خوان مې مرګي
عبد الحبیب سلطان بیبي خپل کلی تراوسته او دلته یې ګډ ژوند پیل کړ د هغه په دغه ګډ ژوند شاوخوا څلويشت کاله تیریږي سلطان بیبي په دغه څلويشت کلنه دوره کې زیات شمیر کړاوونه ګاللي لا پښتني دودونو سره نه بلدتیا د ژبې نه زده کړه بې اولادي له دوو بنو سره ګډ ژوند د خاوند په لاس ځینې وخت وهل ټکول په افغانستان کې وسلوالې جګړې او داسې نور هغه څه دي چې سلطان بیبي یې کړولې ده
دغه فانډې به د مې سار کې دغه کلی کې مې وډلې دغه لوکتنه مکتنه نه ده سار کې به مې فانډې وډلې دغه کلی کې دغه کلی کې دغه کلی کې خرڅوالې
خو سلطان بیبي وایي اوس یې په بنګال کې د فیسبوک له لارې خپله کورنۍ موندلې او له کشر زوی سره په انټرنیټ کې خبرې کوي دا وایي غواړي چې یو ځل بیرته د دریو میاشتو په مخه بنګال ته لاړه سي چې د خور ورور زوی ورېندارې ورېرو او کورنۍ دیدن وکړي
مور مې مړ سو پلار مې مړ سو ورور مې مړ سو اوس یو ورور ژوند دی یک بچی مې ژوند دی هر یو خور ژوند دی
لا غوسر دی عربی ته کیږي نه
تلیفون کوم فیسبوک کم پیدا درای کله شم پیدا کو کرک شه دی کوی رازا نو قدرت نه لرم سړی مې نسمان دی بیا بیرته راځم درای ماشه دبرای ورځم کلی کوربن سره دیدن وکم بیرته راځم
سلطان بیبی وای زوی مې نصیر اتلی وای نه په ژبه پوهیږم چې افغانستان ته درسم نه لار لیک راته معلومه ده په ما پسې تل ژاړي او غوښتنه کوي چې یو ځل بنګال ته راسه
زوی مې زاړی بد اوزي کوي کوی راسه امی نه زبا پیږم نه مې تلی سم ورو ورته وای کوی ته راسه زوی مې ورته وای کوی ته راسه بیا مو ستوری نه ګرځوم خالي یو بار دیدن دپاره راسه ته بیا دیدن وکړي بیرته به لاړ شي
سلطان بیبي غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت دې ورسره مرسته وکړي چې دې ته د تګ راتګ اسانتیا برابر کړي هڅه مو وکړه چې په بهرنیو چارو وزارت کې د سلطان بیبي خبره د طالبانو حکومت له چارواکو سره شریکه کړو خو ځواب مو ونه موند د غزنی په قره باغ ولسوالۍ کې ځینو کسانو د بنګالۍ صوفیې اوسنۍ سلطان بیبي ترڅنګ یو شمېر بنګالۍ او ګڼ شمېر هندۍ مېرمنې هم راوستې او دلته یې کورونه سره ودان کړي دي
جوان
تریکاشا پولیس
موجه سمیدی
څنګه تاسو کارونه کوئ نه هغه څنګه مریض راغی ازادي خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
ازادي رادیو 1200 پرنیوي منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا
د دې غرمنۍ خبری مجلې په ورستیو شیبو کې یو قدر منوریدونکو د خبرونې په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې او نیز بس لرو په نننۍ خبرونه کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د امنیتي چارواکو لخوا د داعش ډلې پر ضد د پوځي عملیاتو پر څرنګوالي خبرې کوو خدا شیبه ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته زه محمد احمد میجما د هلمند د سنگین د ولسواله څخه زه په دواړو شوبانې ما یو بیان باید دغه ماشينه پر وخت باندې راکوسی او مستقبل د کورو د اسرایو زمينه برابر شي موږ د بل په کورو کې ژوند گزاره کوو د کریه په اسرایو کې مایا د طالبانو مشران څنګه موږ د غواړو چې موږ ته د اسرایو د ځایو زمينه برابر کړي ازادي راځي په صفه دا مننه ده چې موږ زغ د طالبانو د مشرانو پوری ورسی السلام علیکم
زه غواړم کارکونکو ته سلامونه وایم کوم کونه چې راځم غریب خلکو ته رسیدل او د خلک اخلي چې هغه موټر هم لري هغه هم لري ځکه چې ساره زه ما والله کوم یو کوم کم نه است چې ما شاد ولایت نه تماس کیم سره او دا که د نړۍ کوسانو ته ورسه خبرې راځي
دوست سلام رادیو آزادی تا سلام خودم خوشحال و کامیاب لرزه دگروال آیات الله احمد ایجاد نمیزمت ترکو اول موږ یو مشکل ده مو خو سپینګیری خلک 51 کلن سره مزیزار د وخت سای منصبم د تقاعد منر کې وی چې په دوه کې توجه په سره چې دوه بیانو ټول پیسې په تقاعد مصرفي. دوام دغه د پاکستان مورید کې مې داسې نظر درلود چې ما به هغه د دغه د موږ مهاجر هلته ډېر په تکلیف وي، ډېر بیا به بې عزته کوي. دا خو حالا که د یوه افغان نفس ومیني چې یو افغان د خارج کې سپک شي یا د بې عزتي ورته وشي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
زموږ غاګل آزادۍ رادیو اوري قدر منوریدونکو، څو شی به ورسته اسد الله لودین سټوډیو ته راځي د 15 دقیقې اونیس پروګرام د وړاندې کولو لپاره. خدا شیبه د